کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم در نوریدون کو روشان نورزه ما د دې پابندسان کې د سهار شپږ بجې سوي چې دلته په واشنگټن کې د مخوستان نه نیمه بجې کېږي تاسو د شنه راجو دوهمه سهارنۍ نیم ساعته خبرونه اوري نمرې د خبرونو لنډیز
په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر مشر طیب آغا استعفا کړې ده اوباما ویل چې د جنوبي سودان د سولې لپاره به بل ډول پلان ته ضرورت وي او د اسرائیل صدر اعظم کوشش کوي د امریکا يهودان د ایران د ضروري موافقه په خلاف راو پاروي
درنو قدر منوریدون کوز موږ په دغه نیم ساعت خبرونه کې دغه مطالب لرو یو مضمون د داعش خلاف د ترکیه د عملیاتو په اړه باندې دی او بل رپورت مو د هند په شمال کې د اقیانو سره د سولې د موافقه په اړه باندې دی همداراز د جنرال کیمبل د څرګندونو په اړه چې د افغانستان د وضعیت په اړه یې کړی دی او دای ویلي دی چې د طالبانو د مشر د مړینې له کبله به په طالبانو کې انشعاب رامنځته شي په دې اړه یو رپورټ لرو خو د هر څه نه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته
په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر مشر طیب آغا استعفا کړی او یو ډېر مهم انتقادي بیانیې خبره کړې ده چې د طالبانو د مؤسس ملا محمد عمر د مرګ څخه وروسته په مخ په زیاتېدونکو اختلافاتو باندې رڼا اچوي طیب آغا په دې بیانیې کې چې په مطبوعاتو کې خبره شوې ویلي دي چې دا یو تاریخي غلطي او اشتباه و چې د ملا عمر مرګ تقریبا دوه کاله پر ساتل شوی و او د هغه ځای ناستی د افغانستان څخه بهر ټاکل شوی دی د هغه دای دا هغه نظر چې د طالبانو نوې مشر ملا اختر منصور د پاکستان په ملاتړ ټاکل شوی دی باوري کوي په بیانیه کې دته هم اشاره شوی ده چې د طالبانو لوړپوړي سیاسي استازي د طالبانو د مشر په مرګ نو خبر او د هغوی له خوا چې د ملا عمر په شاوخوا باندې راچاپیر شوی وو دوه کاله به خبر ساتل شوی وو ته هغه دا هم ویل دي چې د په دې ورستوي وختونو کې پرله پسې د دې غوښتنې کولې چې د ملا عمر له خوا دي د اواز په سبڅوي فیته کې دته د لاښوونې پیغام واستول شي مګر ورته ویل کېده چې ضرورت یې نسته د طالبانو مطبوعاتي څانګه د دوشنبه په ورځ یو ویډیو خبره کړه چې په کې شوول کېږي چې په سلګونو طالبان ملا منصور ته خپل تابعیت څرګندوي مګر د ملا عمر کورنۍ او د طالبانو ځینې لوړپوړي قومندانان په دې باندې ټینګ ولاړ دي چې هغوی ملا منصور نه تاییدوي په افغانستان کې د قاطع ملاتړ د ماموریت مشر امریکایي جنرال جان کیمبل وایي چې د ملا عمر د مړینې د خبر د خپرېدو وروسته اوس د افغانستان د حکومت لپاره یو ښه فرصت دی چې طالبان سولې ته تشویق سي پام وکړي په دې اړه د روشان نورزي رپورټ
په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو قومندان جنرال کیمبل وویل چې د مولا عمر مړینه به د طالبانو د ویشلو سبب سي د مولا عمر د مړینې قضیه او دا چې هغه دونیم کال مخکې مړ شوی دی تغیرات راولي د طالبان په منځ کې به د انشعاب سبب سي دغه به ځینې طالبان دې ته تشویق کړي چې ژر د سولې خبرو ته حاضر سي او امکان شته چې ځینې نور بیا ژر د داعش یا اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای شي جنرال جان کیمبل وویل چې اوس د افغانستان د حکومت لپاره او د پاکستان لپاره فرصت دی چې طالبان د سولې پروسې ته وهڅوي جنرال کیمبل او د هغه سلاکار میت شیرمن په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکاریو د ډیریدو په اړه خوشبیني وښودله دوی د ولسمشر غنی پالیسي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د پاکستان سره مستقیمه خبرې پیل کړې دي وستایله
او دا هم نور خبرونه د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما پرون د سه‌شنبه په ورځ ویلي دي چې که د جنوبي سودان په اختلافاتو کې راګیر مشران د اگست 18 پورې چې ورسته مهلت ورته ټاکل شوی دی د سولې کومې موافقې ته ونه رسیږي نو نړۍ به د دغه نوي جوړ سوي هیواد په هکړه کمبل پلان ترتیب کړي ښاغلی اوباما په سپینه ماڼۍ کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون سره د کتلو څخه وروسته وویل چې د جنوبي سودان جمهور رئیس سلواکیر او د هغه مرستیال هغه ستر ارمان چې هغه هیواد درلود او هغه پرمختګ چې په 2018 کال کې د خپلواکۍ د ترلاسه کولو څخه وروسته یې پیل کړی و ټول محو او نابود کړل د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتانیاهو پرون د سه‌شنبه په ورځ کوشش وکړ چې د امریکا د متحده ایالاتو یهودان دې ته وهڅوي چې د ایران سره زروي موافقه چې د اوباما په زیاتې پاملرنې سره منځ راغلی او کانګرس بحثونه پر کوي رد کړي. هغه وویل چې دا موافقه په منځني ختیځ کې فاجعوي جګړه منځ راوړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون د سه شنبه په ورځ د امریکا د جمهوریت باراک اوباما ستاینه وکړه او ویل چې هغه د یو داسې پلان په تر سره کولو کې د یو مشر په توګه خپل پراخ نظر او زړورتیا ښوولې ده چې په هوا کې د کاربن د ګاز د زیات خپرېدو مخنیوي کوي. د ملګرو ملتونو مشر په سپینه ماڼۍ کې د ښاغلي اوباما سره د کتلو څخه وروسته وویل چې د نړۍ د اقلیم د بدلون په اړه زه د جمهوریت اوباما نظر د هغه وخت را پدې خوا چې هغه د امریکا جمهور رئیس وې دی بیا تر دا اوس پوری تاییدوم. ښاغلی اوباما غواړي تر 2030 کال پورې هوا ته د کاربن د ګاز خپرېدو کچه د 2015 کال په پرتله 20% ټیټه شي. ښاغلی اوباما داسې وویل:
I encouraged the Secretary General to continue to work with us to press those countries who have not yet
د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته وویل چې هغو ملکونو چې تر اوسه خپل پلانونه نه دي ترتیب کړي خپل پلانونه ترتیب کړي چې د پاریس راتلونکي غونډه کامیاب شي. د یمن جمهور رئیس عبدالربو منصور هادی ته وفادار قواو پروند سه شنبه په ورځ د حوثی یاغیانو څخه یو مهم نظامی اډب بیرتنی ولید. دغه قواوی هلیزلی کوي چې حوثی یاغیان چې د مارچ په میاشت کې جمهور رئیس هادی مجبور کړ چې د هیواز خوتشتي بیرته پسې واخلي. څه د پاسه نظر ته نه د اطفایه کارکونکو په کالیفورنیا کې سخت هلیزلی کوي چې په یوشتو سیمو کې ځنګلي اورونه مړ کی. په دې اورونو کې پراخ سیمه سوځېدلې او په زورګونو خلک دې ته مجبور شوی دي چې د خپل کورونو څخه ووځي. دغه اورونه وګرځي کیږي چې لګېدلې دي. داو د دې سات خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
درنو قدر من اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو نو مدد سات خبرونه ورونه اوس هم زو لومړی مطلب ته په داسې وخت کې چې په ترکیه کې او بشی چې په داسې وخت کې چې ترکیه د داعش د افراطیانو په ضد باندې خپلې حملې سختې کړې دي. ترکیه دا هم غواړي چې د افراطیان د خپل سره د سیمونه وشړي او هلته یو محفوظ سیمه جوړ کړي. د قاهرې نه د امریکا ژغ خبريال هیتر مرډاک په دې باب مشتري پور شاله جوړ دی چې خلاصې تاسو درورول کیږي.
سیاسي مبصرین دا څه فکر کوي چې د داعش په ضد په جنگ کې د ترکیه داخلي دلبا هلته په جنگي وضعیت کې کاملا بدلون راولي. په دوبۍ کې د خلیج د سیمې د امنیتی او دفاعي چارو د تحقیقاتي مرکز مشر مصطفی علانی په دې باب وایي:
This will add pressure on ISIS without doubt because of the long border with Turkey.
په دې کې هیڅ شک نشته دی چې دا به په داعش باندې فشار زیات کړي، ځکه چې دغه افراطي ډله د ترکیې د اوږد سرحد نه د خپلو ملیشو د استخدام او د موادو د انتقال په کارونو کې استفاده کوي. نو زه فکر کوم چې دا به په دغه سیمه کې په حقیقت کې وضع کاملا بدل کړي. مګر هغه وایي چې د وی محفوظ سیمې جوړول ممکن برعکس نتیجه ورکړي او د دې امکان شته دی چې د غسیمه د اوس نه لا پسې خطرناک شي. خاغله الانی په دې باب وایي:
This area is not controlled by one group, it's controlled by multiple groups, different groups, fighting groups, fighting each other. So Turkey is going to be one part of this.
دا سیمه د وی ډلې په کنټرول کې نه ده او په هغه باندې مختلف ډلې کنټرول لري او هم بیل بیل ډلې دی وو او بل سره په جنگ کې هم دی. نو په دې خاطر ترکیه به هم دغه جنجال یو اړخ شي.
شته قرغامشتان شمدي سوریادان بي تلفون گلدي سوریالي بي اخرابامز وار شته ايشيد
د ترکیه د یو خار یو اوسیدونکو چې د داعش په کنټرول کې د جرابلوس خار ته نږدې ژوند کوي وایي چې د داعش ډله کوشش کوي چې په سوریه کې په نور خارونو کې ځان قوی کاندي او دا کار به ترکیه کې د ننه د دغه ډلې سرحدي حملو ته فرصتونه برابر کړي. مګر یو سیاسي مبصر لیب یب کاموی وایي چې ترکیه د سولې سيزو راهسې د کوردی جنگیالو په ضد په جنگ کې راګیره ده. هغه وایي چې د داعش د افراطی ډلې په غړو باندې حمله به ترکیه ته د دې بهانه په لاس ورکړي چې د خپل سرحدي سیمو نه کوردان هم وباسي. هغه وایي:
The presence of ISIS in the north is only marginal for the security of Turkey compared to
the Turkey په شمال کې د کوردی ملیشو د فعالیتونو په نسبت د داعش موجودیت د هغه ملک امنیت ته کم خطر متوجه کوي. هغه وایي که چیرې ترکیه په دې بریالی هم شي چې د سوریې شمالي برخې د داعش د غړو نه پاکې کړي، دا به دغې ډلې ته لږ تاوان ورسوي. هغه دا هم ویلي دي چې د دې امکان هم شته دی چې نورې ډلې هم چې هر چیرته چې دي د داعش د ډلې د نامه د لاندې جنګ ته دوام ورکړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
درنو اوریدونکو د ازادي راډیو پیغام او د امریکا ژغ آشنا راډیو نو اوریدي اوس هم بل ریپورت. هند هیله لري چې د هندوستان په شمال کې به د سولې او موافقه په سیمه کې شپېته کلن بغاوت پای ته ورسوي. خبریالې انجانا پاسری چا په دې باب له نوې ډیلي نه داسې ریپورت را لېږلی دی.
د هند حکومت د ناګالند سوشالیست ملي شورا سره د سولې موافقه لاسلیک کړه چې دا یو ډیره ډارونکې ډله ده. دغه ډلې د ناګا د خلکو د خپلواکۍ لپاره څه باندې شپېته کاله وسلواله مبارزه کړې ده. ناګالند د هند په شمالي ختیځ کې یو لری پرتو ایالتونو نه یو ایالت چې دغه هیواد یو شمیر جدایي غوښتونکو یاغي ډلو سره په جګړه اخته ده. دغه نارامه سیمه چین، بنگلادیش، میانمار او بوتان سره سرحد لري. دغه موافقه د دوشنبه په ورځ اعلان شوه. دغه اعلان نه وروسته صدر اعظم نریندرا مودی وویل د زړو بغاوتونو نه یو ته خاتمه ورکول یو تاریخي لحظه ده. مودی وایي د غواړي داسې یوې سیمې ته پرمختګ ورکړي چې د ختیځ سرحد ساتونکي وي او د ختیځې آسیا د هیوادونو دروازه وي. دی وای د شمال ختیځ سوله، امنیت او اقتصادي تغییر ازما په لومړیتوبونو کې ځای لري. زما د خارجي پالیسۍ په خاصه توګه د ختیځ په پالیسۍ کې دا مرکزی اټکی دی. د هند په شمال ختیځ کې بغاوتونو او نارامیو دغه سیمه له پرمختګ نه پاتې کړې ده او د ختیځ او جنوبي ختیځ آسیا د هیوادونو ته د سرکونو او د اورګاډو د پټلیو په غځولو کې خنډونه اچولي دي. ښاغلی مودی په دې عقیده دی چې د دغو هیوادونو سره د هند نښلول به اقتصاد قوي کړي، مګر ډیر سیاسي څارونکي وایي په مخکې لا ډیر خنډونه پراته دي. حکومت د ناګا د یاغیانو سره د موافقې د کولو په باره کې تفصیل نه دی ورکړی.
پسر دلنده اخرى رازا چه جنازا دید نختروی نختروی او تڑمائی در کشمالو کشمالو بد باغوان شم رازا خیست غنچینو بد اور بلتا جوڑا بمائیں آو یا قربان دما خامنزا کمن دے قبل مشا رازا زد یوازے او پتیرانو ترو کی پرخو دمائی جانانا تو کتا دا گلا گلشی رازا چې دې پزړه کې او د مالیار مالیار پشان ساتمای تور کتور چشمان واړه با پر مخ زلفان سړ می پچر گل وها نالرم زبل ارمان تور کتور چشمان واړه با پر مخ زلفان سلمے پچار گلوا نالرم زبل ارمان زلفی گیڈی شلی ما ورته ویل خلرا کا وخ کی راتے شلی شونډ یہ غټه شلی زلفی گیڈی شلی ما ورته ویل خلرا کا زلف راتے شلی تور کتور چشمان واڑبا پر مخ زلفان زمے پچر گل وہا نالرم زبل ارمان باران راغه سنت می جانان راغه زلمه پخندا ورکا کاکل پریشان راغه د پس باران راغه سنت می جانان راغه زلمه پخندا ورکا کاکل پریشان راغه تور کتور چشمان واڑبا پر مخ زلفان زلمے پچر گل وہا نالرم زبل ارمان زلفان کل کل کا زلفان زدی جگر خون کما پر مخ کا جال زلفان والا با چپا زلفان کل کل کا زلفان
درنو ردن کو دا سردار علی ٹکر پر راکی موش کلی سندر واویدل و سام بلی پورت دا شرابو دا چشلو دا خراب پاد دو پا با بندی پان وکری دی ریپورت دا
نړیواله صحی ټولنې په خپل یو راپورټ کې ویلي چې په خطرناک طریقه د شرابو د استعمال لکبل په هرو لسو ثانیو کې یو تن مري چې په دې توګه د پټولې نړۍ کې د خلکو د مرګ په سلو کې شپږمه برخه تشکیلوي د شرابو په خراب عادت د استعمال لکبل د جګر او د زنو سرطانی ناروغیو علاوه د انسان وجود د 200 بیلوبلو مرزونو د خطر سره مخامخ کیږي د اول ځل د چنړیوالې ټولنې په خپل یو راپورټ کې ویلي چې د شرابو سکل د ټوبرکلوز د نمونیا او د ایچ آی وی مرزونو ته د انسان بدن اماده کوي د نړیوالې صحی ټولنې یو والی رتبه مقام شانکر سیکسانا وایي چې دغه نړیواله ټولنه په دې زیاته اندېښنه لري چې د شراب عادت په تنکیو ځوانانو کې چې عمرونه د 15 او تر 19 کلونو ترمنځ دي ډېر زیات رواج پیدا کړی دی هغه وایي
د ریپورت کنکلودز دټ ورلډ وایډ 16% of drinkers over the age of 15 engage in binge
drinking. دا رپورت دې نتیجې ته رسیدلې ده چې په سلو کې 14% شراب خور هغه خلک دي چې عمرونه د 15 کلونو په شاوخوا کې دي، چې دا په خپل ذات کې د نور خلکو په نسبت د شرابو د سکلو خطرناکه طریقه ده او هم ډیر خطرناک عواقب لري، چې په هغه کې خپل ځان ته تاوان رسول، نور خلکو ته تاوان رسول او هم د ډیرو خرابو ترافیکی پیښو علت کېدای شي. د نړیوالې صحي ټولنې په دغه رپورت کې دا هم ویل شوی چې په هر کال کې یو انسان چې عمر یې د 15 کلونو او یا هم زیات وي 6.2 لیټره شراب سکي. په دغه رپورت کې دا هم ویل شوی دی چې په دې وروستیو میاشتو کې په ښځو کې د شرابو د سکلو عادت زیات شوی دی، چې د پخپلا نسبت نارینه او ته د ښځو صحت ته ډیر زیات خطرونه پیدا کړی دي. ویل کېږي چې په اروپا کې بیا د آرام سمندر په لویدیځو برخو او په امریکا کې زیات ښځې د شرابو په سکلو عادت لري. د نړیوالې صحي ټولنې په دغه رپورت کې دا هم ویل شوی چې په ټول نړۍ کې د اروپا په مرکزی او ختیځو برخو کې ښځې ډیر زیات شراب سکي. سره له دې چې په افریقایي ملکونو کې د شرابو سکل کم دي، مګر عواقب د اروپا نه زیات خراب دي. د نړیوالې صحي ټولنې یو بل عالي رتبه مقام ولادیمیر پوزنیاک په دې باب وایي:
The difference is that in African region as well as in other countries with
فرق دا دی چې په افریقا او په نور ملکونو کې چې هلته د شرابو د مصرف منابع کم دي، الکول یا شراب صحت ته د زیات تاوان نه علاوه زیاتې اجتماعي ستونزې هم په دې علت پیدا کوي چې هلته اجتماعي مرستې یا خدمات لکه صحي خدمات ته په وخت رسیدل ډېر مشکلات لري. نړیوالې صحي ټولنې د نړۍ د دولتونو غوښتنې دي چې د شرابو د خطرناک استعمال نه د مخنیوي په خاطر دی د خپل خلکو د حفاظت لپاره په جدي اقداماتو لاس پورې کړي، چې په هغه کې دا لازمي ده چې په الکولو مالیه زیاته شي، د شرابو د سکلو د شروع لپاره دی یو سن وټاکل شي او هم دی د الکولو د فروشاتو مارکیټ کنټرول کړي شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
په افغانستان کې د ناټو د قاتم لاتر د ماموریت مشر جنرال جان کیمبل وایي چې د افغانستان د حکومت لپاره اوس یو ښه فرصت دی چې طالبان سولې ته تشویق کړي. پام وکړئ په دې اړه دغه مضمون ته چې زه روشان نورزی تاسو ته راوړم. په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو قومندان جنرال کیمبل چې د بروکینز په انسټیټیوټ کې د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې کولې، وویل چې د مولا عمر مړینه به د طالبانو د ویشلو سبب سي. هغه وویل د مولا عمر د مړینې قضیه او دا چې هغه دوه نیم کاله مخکې مړ شوی دی تغیرات راولي، د طالبان په منځ کې به د انشعاب سبب سي. دغه به ځینې طالبان دې ته تشویق کړي چې ژر د سولې خبرو ته حاضر سي او امکان شته چې ځینې نور بیا ژر د داعش یا اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای شي. جنرال جان کیمبل وویل چې اوس د افغانستان د حکومت لپاره او د پاکستان لپاره فرصت دی چې طالبان د سولې پروسې ته وهڅوي. جنرال کیمبل او د هغه سلاکار میت شیرمن د بروکینز په انسټیټیوټ کې دا خبره هم وکړه چې دا یو ستراتیژیک فرصت دی چې افغانستان غواړي چې د نړیوالې ټولنې برخه وي. په افغانستان کې د ناټو قومندان وویل چې د ښکار لپاره افغانستان د امریکا مرستو ته ضرورت لري او بیل نړیوالو مرستو دغه کار نسی کېدلی. جنرال کیمبل او دغه سلاکار ښاغلی شیرمن په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاریو د ډیریدو په اړه خوشبیني وښودله. دوی د ولسمشر غنی پالیسی چې په افغانستان کې د سولې لپاره د پاکستان سره مستقیمه خبرې پیل کړې دي وستایله. خو جنرال کیمبل دا ومنله چې پاکستان په تیرو څو کلونو کې د قانون د شبکې په خلاف هغه څه چې ورنه غوښتل سي وو اقدامات نه دي کړي. هغه وویل چې دا قانون شبکه اوس هم د افغانستان او نړیوالو ځواکونو لپاره ګواښونه پیښوي. جنرال کیمبل زیاته کړه چې امریکا به پاکستان باندې خپل فشار ته دوام ورکړي. جنرال کیمبل دا مني چې پخوا به جګړه یوازې د افغانستان په جنوب او ختیځو سیمو کې کیدلې، خو اوس طالبان د افغانستان په ټولو سیمو کې جګړه کوي.
خو هغه وویل چې دا امکان نه لري چې طالبان دي د افغانستان حکومت رانسکور کړي. هیڅ امکان نه لري چې طالبان دي حتی که روانو سختو جګړو ته او د طالبانو د تلفاتو منلو ته وکتل سي په دې قادر سي چې د افغانستان حکومت رانسکور کړي. هغه زیاته کړې چې طالبان یوازې لیرې پرتو ولسوالیو کې ګواښ پېښوي او هغه موس د افغانستان ځواکونو په دې قادر سوي دي چې د هغو ولسوالیو مرکزونه چې د طالبانو لاس لویږي په چټکۍ سره بیرته ونیسي. اوس یې دوی قابلیت لري، ظرفیت لري چې عکس العمل وښیي او خپل ځواکونه د هیواد بیلابیلو سیمو ته ورسوي او بیرته د دغو ولسوالیو مرکزونه ونیسي. نو زه فکر کوم چې دا د پرمختګ نښه ده. د ناټو د ځواکونو قمندان وویل چې په دې وروستیو کې په تېر بیا په شمالي ولایتونو کې د افغانستان امنیتي ځواکونه د مشرتابه په برخه کې مشکلات درلودل. هغه وویل چې د افغانستان ځواکونه د مشرتابه، استخباراتي معلوماتو، د ماشینالاتو د حفظ و مراقبت، په لوجستیکي چارو کې او د هوایي ځواکونو د روزلو په برخه کې ستونزې لري چې په دې برخه کې به نړیوال ورسره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. که څه هم جنرال کیمبل دا ونه ویل چې د ناټو د ځواکونو ماموریت به کله په افغانستان کې پای ته ورسیږي، خو هغه دا خبره وکړه چې دوی به ضرورتونو ته وګوري او د ضرورتونو په اساس به خپله تګلاره برابره کړي. جنرال کیمبل وویل چې په دوامداره توګه د افغانستان د وضعیت جاج اخلي او امریکا به د ناټو د نورو هیوادونو سره په مشورې دا معلومه کړي چې په 2014 کال کې او د 2014 کال نه وروسته به په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو رول څه وي. و سم پام وکړي د خبرونو لندېستا په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر مشر ته بغا استعفا کړې ده او یو ډیره مهمه انتقادي بیانیه خبره کړې ده چې د طالبانو د موسس مولا محمد عمر د مرګ وروسته په مخ په زیاتېدونکو اختلافاتو باندې رڼا اچوي. ته بغا په دې بیانیه کې چې په مطبوعات کې خبره شوې ده ویل ده چې دا یو تاریخي غلطي او اشتباه و چې د مولا عمر مرګ تقریبا 2 کال پټ ساتل شوی وو او دغه ځایناستي د افغانستان بهر ټاکل شوی دی. په افغانستان کې د خاتم لاتر د ماموریت مشر امریکایي جنرال جان کیمبل وایي چې د ملا عمر د مړینې د خبرو د خبرېدو وروسته اوس د افغانستان د حکومت لپاره یو ښه موقع ده چې طالبان سولې ته تشویق کړي. هغه دا خبره هم کړې ده چې د ملا عمر مړینه به د طالبان په منځ کې د انشعاب سبب شي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د سه‌شنبه په ورځ ویل دي چې که د جنوبي سودان په اختلافاتو کې راګیر مشان د اگست تر ولسمې پورې چې وروستۍ مهلت ورته ټاکل شوی دی د سولې کې موافقې ته ونه رسیږي، نو نړۍ به د دغه نوي جوړ شوي هیواد پاکله کوم بل پلان ترتیب کړي. د اسرائیل سره اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د سه‌شنبه په ورځ کوشش وکړ چې د امریکا د متحده ایالاتو یهودیان دې ته وهڅوي چې د ایران سره زربي موافقه چې د اوباما په زیاتې پاملرنې سره منځ راغلې ده او کانګرس په اسونه پرې کوي رد کړي. هغه وایي چې دا موافقه په منځني ختیځ کې فاجعوي جګړه منځ راولي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون د سه‌شنبه په ورځ د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما ستاینه وکړه او ویل چې هغه د یو داسې پلان په ترسره کولو کې د یو مشر په توګه خپل پراخ نظر او زړورتیا ښودلې ده چې په هوا کې د کاربن د ګاز د زیات خپرېدو مخنیوی کوي. د یمن جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي ته وفادار خواو پرون د سه‌شنبه په ورځ د هوتی یاغیانو نه یو مهمه نظامي اډه بیرته نیولې ده او څه د پاسه نظر تنه د اطفایه کارکوونکي په کالیفورنیا کې سختې هلې ځلې کوي چې په یوویشتو سیمو کې ځنګلي ورونه مړه کړي. دا و خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوس هم د سانتیګریډ په کچه د څو لوی ښارونو د هوا حالات: په کابل کې بلوړه 4.4 بجې اسمان به شین وي، کندهار کې بلوړه 4.4 بجې شل وي، اسمان به وریځ وي او د ماپښین لخوا د باران د کېدو امکانات هم شته. په هرات کې بلوړه 8.8 بجې شوي، اسمان به د مازدیګر لخوا وریځ وي. په جلال آباد کې بلوړه 8.8 بجې سهار مهال د باران د کېدو پیشبیني شوې ده، خو ماپښین ته به اسمان شین وي. په مزار شریف کې بلوړه 2.4 بجې وي، په فراه کې بلوړه 2.1 وي او اسمان د سهار لخوا شین خو د مازدیګر لخوا به وریځ وي. او دلته په واشنگټن کې به اسمان وریځ وي، لوړه به 2.0 وي او اسمان به هم د وریځې شین وي. درنو اوریدونکو، دغه و زموږ د سهارنۍ خبرونه مطالب چې تاسو واورېدله. زموږ بل خبرونه د ماښام په 2:00 پیلېږي او ویل کېږي چې یوناما به نن سهار د 2015 کال په لومړی شپږ میاشت کې د ملکی تلفاتو په اړه خپل ریپورت خپور کی. البته دغه موضوع زموږ د خبراتورو د پروګرام موضوع هم ده. که چیرې غواړئ په دغه موضوع باندې خپل نظر او خپل پوښتنې زموږ سره شریک کړئ، نو تاسو کولی شئ د پروګرام په جریان کې موږ ته ټلیفون وکړئ او زموږ سره برخه واخلئ په خبرونه کې. په یو څو شیبو کې به زموږ د دریجی په خبرونه پیل شي. زه او زما نور همکاران به تاسو ته رخصت واخلو. د خدای په امان.
رادیو